السلام علیکم د ازادې رادیو خبرونو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1408 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 12 نیټه چې د 2018 میلادي کال د می د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د څارونکې ادارې سیګار لخوا د افغانستان په قلمرو د حکومت او طالبانو د کنټرول په اړه ورکړل شوي فیصدي نه مني، او افغان چارواکو پاکستان ته په نږدې راتلونکي کې د اجرایه رئیس سفر تایید کړی دی. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د تروریزم پر ضد د مبارزې پر روانو هڅو د بحث لپاره دا اونۍ کابل ته ځي. له یوې نوې موافقې سره سم د امریکا د پوځ 2500 ترجمانانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکوونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د روانې اونۍ په پای کې کابل ته ځي. د ISI عمومي رئیس برید جنرال نوید مختار وروسته له هغه افغانستان ته سفر کوي چې د پاکستان د پوځ او پارلمان جلا پلاو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو پرون وویل ټاکل شوی چې د ISI رئیس له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزې مبارزې او امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. لڅ باندې یو کال رئیس د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې سړې شوي، خو کابل ته د پاکستانی چارواکو د ورستۍ یوې اونۍ سفرونه ښایي چې دواړه هیوادونه غواړي په خپلو کې اړیکې ښه کړي. د پکتیکا ولایتي اداره وایي امنیتي ځواکونو د یو طالب قمندان په کور کې ډېره وسله او مهمات ویجاړ کړي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر د ملي اردو د کنډک د یو قمندان ډګرمن محمد ایوب له قوله ویلي چې پرون د برمل ولسوالۍ په یوه سیمه کې د یو طالب قمندان په کور کې د ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو وسلو یوه زیرمه کشف او ویجاړه شوه. په خبر کې راغلی چې د طالب قمندان صورت خان په کور کې زیاته اندازه وسلې، مهمات، بیټرۍ، لاسي بمونه، ماینونه او ریموت کنټرولونه موندل شوي چې وروسته والوزول شول. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د څه باندې 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2 قراردادونه تصویب کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو د کمیسیون لخوا په منظور شویو قراردادونو کې د څو دولتي ادارو لپاره د وسایلو برابرول او همداراز د سړک جوړولو او برېښنا رسولو پروژې شامل دي. د ارګ خبر پاڼې د منظور شویو قراردادونو ټول لګښت 6 میلیارد 250 میلیون افغانۍ ښودلی. له یوې نوې موافقې سره سم 2500 نورو افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزې ورکول کیږي. د هغه پروګرام له مخې چې د متحدو ایالاتو د کانګرس له مرکزیانو سره موافقه پرې شوې، 2500 افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال د امریکا د حکومت لپاره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، د یوې پروسې له بشپړولو وروسته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بشری حقونو د څار ډله وایي تازه نښې ښیي چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې له داسې موادو کار اخیستی چې اعصاب سخت زیانمنوي. د دې ډلې په راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي د سوریې په خانشیخون سیمه کې د اپریل د 14 نیټې په برید کې چې نږدې 100 تنه یې ووژل له همدې ګازه کار اخیستل شوی و. د بشری حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ یادونه کړې چې د سوریې د حکومت ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول بشري ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا اداره وایي د پیښې په سیمه کې څېړنه ونه شو کړی، خو له 6 شاهدانو سره یې خبرې کړي او هغه ویډیوګانې او عکسونه یې څېړلي چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکونکو پر ګوخه کېدو او نیول کېدو سخت اندېښنه ښودلې. د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو له 3900 زیات حکومتي مامورین له کاره لرې کړل. دا کسان د اردوغان پر ضد په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زاین راد الحسین پرون په ژنیو کې وویل باید په ترکیه کې ټولې برطرفۍ او نیونې په اصولو برابرې وي.
Over the weekend another 4000 public officials were reported.
De shambe aw yak shambe po razo chalor zara mamurin bar taraf shwal che zar tanay de adliye wazarat mamurin di de kasano shmir dum raziyat de che guman nikigi de tor lagawlo aw niwlo prosaba meyari wi. د تیر کال د جولای د میاشتې له ناکامې کودتا وروسته په ترکیه کې تر 160,000 زیات کسان په حکومت او خصوصي سکتور کې له کارونو ګوښه شوي دي. وروستی خبر په پاریس کې د کارګر د ورځې په مناسبت په پراخو اعتراضونو کې درې پولیس سخت ژوبل شول. یو پولیس له مظاهرهچیانو سره د اخوډپ په لړ کې سوځېدلی او نور دوه ټپیان شوي دي. یو شمیر ځوانانو پرون په پاریس کې د مظاهرې په لړ کې په بوتلونو کې بل کړی اور د پولیسو لور ته اوغورځاو او پولیسو د مظاهره چانو پر ضد لوخ کې بهون کې غاس خکار واخیست. دا اعتراضونه په داسې حال کې وشول چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ته له یوې اونۍ لږه موده پاتې ده. د روانې مې میاشتې په اومه نیټه به فرانسویان د مارین لوپن او ایمانویل ماکرون ترمنځ یو د ولسمشر په توګه غوره کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ادارې هغه راپور ردوي چې وایي افغان حکومت د هیواد په سلو کې پر شپېته قلمرو ولکه لري.
زموږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زموږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته.
د حزب اسلامي د یو شمېر وبخۍ بندیانو خوشې کول په نامعلوم دلیل ځنډول شوي دي. اجرایه ریاست تاییدوي چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي. پرون چې د کارګرانو نړیواله ورځ وه په مزار شریف کې هم یو شمېر کارګرانو خپل د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې خبري مجلې تر پای را سره وسی نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد پر قلمرو د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه د امریکا د یوې څارونکې ادارې لخوا ورکړل شوی فیصدی نه مني. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په تازه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو دریو میاشتو کې له 50% څخه 60% ته لوړې شوي او لانجمنې سیمې له 33% څخه 90% ته لږې شوي دي. دفاع وزارت وایي چې طالبان چریکي جګړې کوي خو سیمې یې په ولکه کې نه دي. په دې اړه نور حال د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 60% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتني راپور کې ویل شوي چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان یولس ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري. خو د افغانستان حکومت 9 ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 136 نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وای طالبان نه ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل،
په افغانستان کې څلور درش ولسوالۍ ټول فعال دي، زمونږ ټولې ولسوالۍ فعال دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي، نو څو فیصده خاوره به د مخالفینو په لاس کړي، څو دغه فیصدیګانې چې څوک خپري او څوک یو فیصدي ښیي څوک بله فیصدي ښیي، دا زه یو هم نشم منلی. تریکی جګړه ده، په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي، نو دا په دې معنی نه ده چې هلته مخالفینو حاکمیت دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې نه ویشت ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډیرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل، څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د شپږو ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی و چې له حزب اسلامي افغانستان سره د مخکینی موافقې لمخې پرون د دې ګوند نه شپېته تنه بندیان خوشی شي، خدا کار د دواړو خواو ترمنځ د مخالفت لکبلو زندید. حزب اسلامي وای حکومت په ورستۍ شیبه کې د یو شمیر مهمو بندیانو نمونه د هغو نه شپېته بندیانو له فهرست څخه وایستل چې د شوي موافقې له مخې باید خوشی شوي وای. د حزب اسلامي د دفتر سرپرست مشر نادر افغان چې د بندیانو د تسلیمېدو لپاره په لچرخي زندان ته تللی و خبریالانو ته وویل، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د دې کمیسیون د مشرې سیما سمر د مداخلې له وجې د 14 بندیانو نومونه له فهرست څخه وایستل شول. افغان وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د دوی خبرې پیل شوې دي. حزب اسلامي وایي چې د دې ګوند ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي. د ګوند یو ویان پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې ټولو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خو راځي واورو چې آیا حکومت د سولې له موافقې سره سم د هغو بندیانو د خوشی کولو صلاحیت لري چې محکمې حکم پرې کړی وي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي لال د بندیانو د خوشی کولو په اړه د اساسي قانون پر احکامو رڼا واچوله.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنې د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دي جرم ونه لري او د چا دعوه پرې نه وي، نو هغه د اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي د زندان نه خلاص کړي، نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي، دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی.
پارک مثلا مې سرچینې ویلي دي چې ولسمشر دا فرمان لاسلیک کړی دی، د هغې نه وروسته به مثلا د دغه کسانو ستنول بیرته فکر کوي چې لامرونه به څه وي؟
بندیانو په اړوند باندې کومه نوه بندیان به د حزب اسلامي پرېښودل کېږي چې آیا په حقوق الله داوو کې دوی محکوم شوي وي هغه به خوشي کېږي، او که حقوق الله دي کې چې محکوم دي او د حزب اسلامي غړي دي هغه به هم خوشي کېږي، یعنې هغې ته موږ جنایي بندي ویلی شو، هغه هېڅکله په دغه حکمرانیک لاندې نه راځي، او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغسې یو بندي دي هغه باندې حکومت دي دعوه وي هغه دې خوشي کړی شي. خو دا د حکمرانیک د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکتل شي چې په هغې کې څه ذکر دي.
بلې لاس مې وروستۍ پوښتنه هغه ده چې فکر نه کوئ د ځینو خواوو او کړیو د دباو له امله شاید دغه زندانیان نه خوشي کېدل ماتل شوي وي او دوی نه وي خوشي شوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي، ځکه تر دې حده پورې زموږ دا واک چې دی هغه زموږ خپل نه دی، او هغه کله د کورنۍ مصلحتونو او د فشارونو پر اساس کله د بهرنۍ مصلحتونو فشارونو پر اساس باندې دغه څه پیښې ممکن دي چې وشي.
د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وچیل ازادي راډیو سره خبرې کولې. دا وخت د سهار 5:15 دی. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو خدا شی بده مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر بریډ جنرال نوید مختار د رواني اونۍ په پایل کې کابل او بخې په پای کې کابل ته ځي او ټاکل شوی چې له افغان چارواکو سره به پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د پکتیکا ولایتي اداره وایي امنیتي ځواکونو د یو طالب قمندان په کور کې ډېره وسله او مهمات ویجاړ کړل. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د څه باندې 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2 قراردادونه تصویب کړل. له یوې نوې موافقې سره سم 2500 هغو افغان ترجمانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تازه نښې ښیي چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې له داسې موادو کار اخیستی چې اعصاب سخت زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخته اندېښنه ښودلې. د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د روانې اونۍ په پایل کې تر 3900 ډېر حکومتي مامورین د اردوغان پر ضد په نامه ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره ګوښه کړل. او په پاریس کې د کارګر د ورځې په مناسبت په پراخو اعتراضونو کې پرون 3 پولیس سخت ژوبل شول. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم سالم محمد سالی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
امریکایي بلومبرګ خبرونه په خپل هغه مطلب کې چې پرونی خبر کړي د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پر وروستي راپور تبصره کړي ده. بلومبرګ د راپور هغه برخې ته پام اړولې چې د افغان قواوو او ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي راڅرخي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو تلفات په داسې حال کې ټکن ورکوونکي حد ته رسیدلي چې ملکي تلفات هم تر حد لوړې دي. د بلومبرګ په لیکنه کې د سیګار په حواله ویل سوي چې تیر میلادي کال د ملکي افغانانو مرګ ژوبله 1000 او 1400 ته رسیدلې وه. دا له 2009 میلادي کال راهیسې چې ملګري ملتونه دغه ارقام ثبتوي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. په لیکنه کې د افغان پوځیانو د تلفاتو په تړه ویل سوي چې یوازې د روان میلادي کال په 6 اونیو کې 800 افغان پوځیان وژل سوي دي. ډیلی کالر خبرونه بیا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور پر هغې برخې تمرکز کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو په باب ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په داسې حال کې زیات سو چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم روانه وه او امریکایي کمپنیو ورباندې 500 میلیارده ډالره لګولي دي. ډیلی کالر د سیګار په حواله د خپلې لیکنې په دوام زیاتوي په 2018 میلادي کال د تریاکو تولید 43% زیات سوی دی. په لیکنې کې د سیګار راپور ته اشاره سوي چې پکې ویل سوي ناوړه امنیتي شرایط د سیاسي هوډ نشتوالی او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت غیر موثر مدیریت تیر میلادي کال د کوکنارو د کښتونو د اړولو چارې اغیزمنې کړې وې. ډیلی کالر خبرونې لیکلي د تریاکو کاروبار د وسلولو طالبانو د مالی سرچینو شاوخوا 80% برخه جوړوي. ل امریکا خبرېدونکو ورسپانې ابزرور هم په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا ولسمشرانو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله د پوځي ځواک د کارونې مسله مخې ته راغلې پر ډېر قوت ټینګار کړی دی. په وروستیو کې ډونالډ ټرمپ بیله دی چې د کانګرس د تصویب هڅه وکړي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بمونو مور په نامه ستربم د داعش پر سمڅو وکاراوه او تر دې مخکې په سوریه کې پر یوه پوځي اډه بمي حمله کړې وه. د ابزرور په لیکنه خود امریکا د اساسي قانون له مخې د جنگ د اعلان صلاحیت کانګرس لري او ولسمشر ته دا واک ورکول سوی چې د وسلولو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه هم عمل وکړي. په لیکنې کې یوه جنجال پرونکې موضوع دا شول سوی چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې د کانګرس د جنگ له رسمي اعلان پرته پوځي قوت وکاروي؟ ورسپانه پوښتنه کوي که هو نو د صلاحیت دا حدود څومره دي؟
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست تاییدوي چې عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست ویان ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي. د پاکستان 15 کسیز پارلماني پلاوي د کابل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو او مشرانو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر غني سره وکتل. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایه رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده. مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایه رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه، خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله. د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې، د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایه رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي
قرار بود که د مای جنوري سفر صورت
ټاکل شوی و چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جګپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثباته افغانستان او باثباته پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ. د سیاسي چارو یو شمېر افغان نظر خاوندان لا هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو شک لري او وایي چې پاکستان پخوا هم له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو مقطعي هڅې کړې او په دې ډول یې وخت ضایع کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مزدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مزدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مزدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د بلخ ولایت د کارګرانو ټولنې پرون په یو لاریون کې په ټولنه کې د کاري فرصتونو او عدالت د نشټوالي په وړاندې اعتراض وکړ. د ټولنې غړو د ملي یووالي حکومت د کارګرانو ژوند ته په بې پامۍ تورن کړ او خبرداری ورکړ چې که وزګارو ځوانانو ته د کار امکانات برابر نشي، دوی به د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه تفصیل اوروي.
د بلخ د کارګرانو ټولنې غړو په هیواد کې د امنیت د نشتون، د کار زمینې د نه موجودیت او د ټولنیز عدالت د نه حاکمیت په خاطر د ولایت کې لاریون وکړ. د احتجاج کوونکو شمیر چې لسګونه تنه وو په مزار شریف ښار کې د لاریون په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت پر بې کفایتۍ تورن کړ او له حکومت څخه په ټولنه کې ټول اتباعو ته د سولې او کاري فرصتونو د برابرولو وختون کې شو. هغوی د موخ کارغواړو او موخ کورغواړو د شهرونو په لیکدولو سره خپل لاریون تر سره کړ. دا کارګران د خپل ژوندانه عمده مشکل دوی ته د کار زمینې نشتون او کورنۍ ته یې د نفقې نه پیدا کېدل بولي. په دې لاریون کې یو شمېر ګډونوالو کارګرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مو هر خانه یک مثال ده نفر نفوذ نانخور داریم، خرج یک کارگر نیست، میایم سر چه کارگری میکنیم. گفته کارگری هم روز دو ساعت رو پس بعضی روز پیدا میشه و بعضی روز پیدا نمیشه.
دولت خوش نیستیم، اما تو کار پیدا کنه با ما عالی کار مساعد نکده.
هفته دو روز من خودم فعلا هفته دو روز کار میکنم، هفته دو روز کار میکنم، یا دو نیم ساعت یا سه ساعت. از دولت خوش نیستم، خوش نیستم.
د بلخ د کارګرانو اتحادیه مشر محمد حسن کامران وایي که دولت د بیکاری د ختمولو په خاطر کار تر سره نکړي او د وزګارۍ کچه ټیټه نکړي، په تیره بیا ځوانانو ته د کار موندنې زمینه برابره نشي، د ډیر فقر او د بد اقتصادي وضعیت د حاکمیت له امله به دوی د دولت له مخالفو وسلوالو سره یو ځای شي. هغه وویل د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره توقعات او هیله مندۍ ډېرې وې، خو د وخت په تېرېدو سره حکمرانانو او د حکومت مشرانو دا ونه شوای کړی چې ملي اقتصاد ته وده ورکړي او ورځ تر بلې د بیکاری کچا لوړیږي. هغه زیاته کړه:
از دولت ته قدم اول کار میخوایم، از دولت
لا دولت څخه په لومړی قدم کې کار غواړو، لا دولت څخه غواړو چې فابریکې دی فعال کړي، او که دولت د خلکو او کارګرو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، ډیر شمېر ځوانان چې اوس وزګار دي دوی به هم له مخالف وسلوالو سره یو ځای شي. په داسې حال کې د بلخ د کارګرانو ټولنې غړي د کاري فرصت د نشتون له امله احتجاج کوي چې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره لدی چې د بیکارۍ زیاتوالی تاییدوي او وایي چې هڅه کوي ډیر شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړي، په عین وخت کې تاییدوي چې د ولایت کې سلګونه بهرني کسانو ته د کار جوازونه ویشلې دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالملک دی، هلمند ولایت لشکرګه ښار اوسېدونکی.
په لشکرګه کې د میوو په برخه کې کومې میوې ډېرې مشهورې دي چې خلک یې یادوي او ساس په اصطلاح نامې دي؟
لشکرګه کې مختلف ډولونه شته د میوو په بخش کې، هغوی کې انګور دي، هندوانې دي، خټکي، همداشان انار، همداسې خام خام سیبان، مړې هم پیدا کېږي هلته، او غلې دانې خو هم زیاتې دي، هماغه هم زیات بخشونه لري لکه جوار، غنم.
ډېر مشهور میوه پکې کومه یوه ده په لشکرګاه کې؟
لشکرګاه کې مشهوره هندوانې مشهورې دي، البته هندوانو تر څنګ خټکی هم ډېر ارزښت لري همالته.
دغه د مشهورتیا علت په څه کې دی؟ ولې ډېرې مشهورې دي؟
مشهورتیا علت همدا دی چې همالته د هلمند د سیند تر غاړه همدا ریګي سیمه چې ریګي مځکې چې دي، هماغه ډېر حاصلخیز د هندوانو په بخش کې، هماغه هلته هندوانې ډېر حاصل ورکوي، زیات حاصل ورکوي او ډېرې خوږې هم وي. د دې تر څنګ د هماغه د سیند تر غاړ په غاړه کې هماغه ریګي مځکې چې ډېر خلک همالته مځکې به البته هندوانې کوي، ځکه بل وجه دام د چلته اوبه زیاتې دي پریمان.
کله چې هلته هندوانې تولید شي بیا یې نورو سیمو ته لیږي که نه همالته مصرفیږي؟
زیاتې همالته مصرفیږي، ځکه هلمند ولایت نسبتا نورو ولایتونو ته چې مرکز ته راوړي هماغه شی لاره ډېره ده، همالته خرابېږي لارې باندې، نو ډېر همالته کارول کېږي. په لشکرګاه کې کله چې همداد میوه وخت وي، له هندوانو وخت وي، زیات همالته خرابېږي، ځکه مارکیټ نه لري، همالته لار نشته چې مرکز یا نورو ولایتونو ته راوړي، خو لږ لږ راوړل کېږي همدا نورو ولایتونو.
هغه تورې هندوانې دي که نه کوم ځانګړی ډول لري؟
نو هغه زرغون رنگ اندواني دي یو خداسي ګرد شکل لري هغه شمالي ولایتو کې دي هلمند کې بیا بیل ډول دي په دې اندوانو ځنګړنې هم دا چې یو زیات لوغټیږي بل خوږه وي زیات رنگ هم ډیر سور وي هم دغه ځنګړنې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو له دې په زړه پورې خبرو اترو سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره سرور صاحب
سلام او صبح خیر تکل صاحب.